په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د علماو د انسجام شورا د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د سولې د عملي خبرو د پایل لپاره باید اوربند وشي. په کابل کې د ایران پر ضد یو اوربند هم شوی. په اړه به یې رپورټ ولرو. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بلاروس څخه کتنه پیل کړه او د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. خو د سیمې او نړۍ خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له قسیم سولمل نه اورو.
لومړی هم سرټکی. یو پاکستانی پلاوی چې مشریه د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری کوي کابل ته راغلی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 100 وسلوال وژل شوي دي او لسګونو کسانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بارني چار وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی زرداری به له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. که څه هم تر اوسه د ښاغلی زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو ویل کېږي چې دوه اړخیزه اړیکه او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري هغه دوه مسایل دي چې آصف علي زرداری به اوربند له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې د 11 بهرنیانو په ګډون 102 وسلوال وژل شوي او 14 تنه ژوندي نیول شوي دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، غزنی، زابل، میدان وردګ، پکتیکا او فراه ولایتونو کې شوي. خبر پاڼې زیاتوي چې په همدې موده کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د خوست امنی قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار په خوست ښار کې د یو ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې وطن ټپین سوي چې درې پولیس او څلور ملکی وګړي دي. اخو د تخار د امنی قمندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي نن سهار د دغه ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو پر افغان ځواکونو حمله وکړه، خو په خبره په متقابلو نشتو کې 14 مخالفین وژل شول او 10 تنه ټپیان دي. دی وایي افغان ځواکونه تلفات نه لري. وسلوال مخالفینو تر اوسه د دې ټولو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي لا هم دغه کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی او په خبره دا کار به د دې سبب وګرځي چې نړیوال د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه.
ما در حال حاضر این
نگرانی ها را داریم که دیوی موجود لدیار خندشنه لرو چی که دادی کمیسیون پچارو که زند رزی نودا با دادی لامل وگردی چی ندیوال طولانه در راتنوکو پارلا شغلی توحیدی وی تروسا دیاد کمیسیون لپاره نوی رئیس رسمن ندی معرفی سوی. او لسګونه کسانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت څخه غوښتنه دا و چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او نورو بیلابیلو مدني ډلو له لورې رابلل شوې وه. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید د یمن د عدن او تایس ښارونو د ژغورلو لپاره عاجل اقدام وکړي. په یمن کې لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران له ملاتړ برخمن حوسی شیعه وسلوال په جګړه بوخت دي. دغه را سعودي عربستان د هغه سیمه ییز ائتلاف مشري هم کوي چې پر حوسی وسلوالو هوایي بریدونه ترسره کوي. کته هم چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو کم شمېر مځکني ځواکونه واستول، خو د ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو مځکنیو بریدونو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران هغه بارودون کې کشتۍ چې د مارشال جزيري بیرغ پرې لګیدلې او ایراني سمندري ځواکونو نیولې و نن خوشې کړه. ایران دا کشتی چې د عملی چلی رشتنه پکې سپاره و د تیرې اپریل میاشت په 28مه نیټه په هرمز تنګی کې نیولې وه. دا کشتی د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمو کشتیو د ایران اوبو ته وړې وه. د برتانی خلک نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات ښایي په اروپایي ټولنه کې د لندن غړیتوب له پوښتنو سره مخ کړي او له برتانیې څخه د سکاټلند د جلا کېدو احتمال هم قوي کړي. نړیواله ټولنه په برتانیا کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دائمي او د ناټو تړون اټومي وسلو لرونکي غړي هیواد دی له نننیو انتخاباتو نږدې څارنه کوي. د 650 کسیزه عوامو جرګې د نویو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن پر وخت د سهار په 2 بجو پرانستل شول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپ لاسي کارګر ګوند د مشر اډ ملبن ترمنځ نږدې سیالي متوقع ده. اډ ملبن له برتانویانو وغوښتل چې د ده ګوند ته رای ورکړي. دی وایي له خپلو رایو کار واخلئ، کارګر ګوند ته رای ورکړئ، راځئ چې په ګډه داسې هیواد جوړ کړو چې بیا خلکو ته کار وکړي. خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. د ځینو نظر پښتنو له مخې په دې انتخاباتو کې شامل واړه ګوندونه ښایي د هر تیر وخت په مقایسه ښه وځلیږي چې دا به د انتخاباتو ګټونکي ګوند اړ کړي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره دغو وړو ګوندونو ته مخه کړي. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې پاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د پنخه کولو ژمنه شوې ده چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلری چې په ټیکساس کې دغه نندارتون جوړ کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوه وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې په پاڼه کې ویلي چې د دې ترڅنګ چې زموږ ټول زمریان به د هغوی د وژلو لپاره واستول شي، دا ډله د امریکا په 45 مختلفو ایالتونو کې روزل شوي یو 70 کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو ویل چې د دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نشي تاییدولی، ځکه پخوا هم د اسلامي دولت په نامه ډلې له دغه ویبپاڼې څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او د چین ولسمشر شي جین پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بیلاروس کتنه پیل کړه. چینی مشر به د لږ وخت لپاره په استانه کې تم شي او بیا به مسکو ته لاړ شي، چېرته چې به نوموړی په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازري شمدماتې د اویم کالجې د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. که څه هم چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران د مسکو په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله د اروپایي ټولنې ګڼ مشران دا مراسم بایکاټ کوي. ټاکل شوې ده چې شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او د روسیې له صدر اعظم دیمیتری مدویدیف سره وویني.
دوستانو یو اربیا ستړي مشي، لمړی خو باید په د خبرونه په پایل کې خپل هغه تیروتنه سم کړم چې مې ویل په کابل کې نن د ایران پر ضد یو لاریون شوه. ما د اوربند یادونه وکړه چې لامل یې زما معذرت ومني. په کابل کې نن د ایران پر ضد یو لاریون شوه دی. همدارنګه د افغانستان د علماو د انسجام شورا د افغانستان په جګړه کې لښکیلو خواو غواړي چې د سولې د عملی خبرو د پایل لپاره باید اوربند وکړي. دا ریپورټونه او نور مسایل لرو. خو
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیم مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملی کول ممکن نه وي.
دا د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی دی چې نن یې په کابل کې د افغانستان د علماو د انسجام شورا په غونډه کې په جګړه کې لښکیلو خواو غوښتي چې د سولې د عملي خبرو د پایل لپاره باید اور بند وشي. په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د افغان ملي غورځنګ خوځښ غړو او د هیواد په بیلابیل او د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون کړی. دا د لاریون په اړه به هم ریپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري د یو جګپوړي هیئت په ملتیا له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن کابل ته ځي. د امریکا اردو وای بغداد شمال ته د عراق د تیلو تر ټولو لوی تصفیه خانه د اسلامي د ډلې د غواخ لاندې ده. دا او نور مسائل د ګولې د اچار د پروګرام سره یو ځای په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. سمغاګل آزادې رادیو نوري ته افغانستان د علماو د انسجام شورا د افغانستان په جګړه کې لخکیلو خو غوړي شي د سولې د عملی خبرو د پایل لپاره باید ور بند وکړي. د دې شورا او همدارنګ د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزي د پنځشنبه په ورځ د علماو په وغونډه کې د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو لورستي دریز سقار کلم راټړ وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د طالبانو لورستي دریز خو د چي د سولې په وړاندې پراته پوښتنه تشویشونه راکم شوی او وسوخ را رسیدل چې د سولې لپاره عملی کارونه پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د علماو د انسجام شورا او د سولې علي شورا غړي وای د طالبانو وروستي دریز روښانه کړه چې له بل هر وخت څخه اوس د سولې لپاره ښه زمينه برابره شوي او د علماو د انسجام شورا د جګړې په ښکېلو خو غږ وکړ چې د سولې د عملي خبرو د پیل لپاره باید اوربان وکړي. د دې دواړو شوراګانو غړي حبیب الله فوزي د پنځشنبه په ورځ په یو غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو وروستي نرم دریز یو ښه اقدام وبالو او زیاته کړه چې یوازې پر خبرو او دریز بیانولو بس نه ونکړي، بلکې ولسی عملی عمل کې ثابتولو ته سترګې پلار دي.
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیشرتونه د مستقیمو مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملی کول ممکن نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د طالبانو وروستي دریز روښانه کړه چې د سولې پر وړاندې پراته پخواني تشویشونه راکم شوي دي او اوس وخت را رسېدلی چې د سولې لپاره عملي کارونه پیل شي.
زما په عقیده باندې ټولې هغه ګنګوسې چې د طالبانو په ارتباط باندې د حقوق بشر په ارتباط، د ښځو د حقونو په ارتباط، یا په نظام کې د قانوني اساسي په ارتباط، یا د ولسواکۍ په ارتباط باندې موجوده ولې، تر ډېره حده پورې هغه تشویشونه هم د افغانستان د خلکو، هم د افغانستان د دولت، هم د بین المللي ټولنې راکم سوي دي. نو اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې موږ په عمل کې وکړ سو دغه نظریات پیاده کړو او په نتیجه کې جنګ او جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوو.
بلخو د افغانستان د علماو د انسجام شورا او د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی قلم الدین لورسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ د حل لار نه ده، باید د سولې خبرو ته غاړه کیږدي.
له طالبانو نه غواړو په جدي توګه باندې ترې غواړو، علما ترې نه غواړي چې په هر قیمت باندې کیږي جنگ د حل لار نه ده. امارت اسلامي، طالبان، نور هم د صلح خواته ترجیح ورکی او نور انحطاب وخی او ای خوا باندې دی ګام کیږدي چې پغې کې جنگ ختمیږي، صلح منځ راځي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د قطر د حکومت په منځګړي توب د پګواش موسسې په همکارۍ د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې د وسلوالو مخالفانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه شوه. د پګواش کناډای موسسې چې غونډه را بللې او په یو بیان کې ویلي دي دواړو دورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یو هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره کېني. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قطر غونډه رسمي غونډه نه وه او دولت استازي وربلل سي او رسمي خودي کې ګډون وکړ او هغه چا چې ګډون کړی د حکومت په استازیتوب هغه د دوی خپل خپل ادرسو ګډون کړی ده. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوم له رحمت الله افغان و چې په کابل سټډیو کې دا اوس د هغه غونډې حال راکوه چې نن دغلته دینی عالمانو د افغانستان د علماو د انسجام د شورا په نوم په یو غونډه کې لخکیلو خو اوسخه د سولې د عملی خبرو د پایل لپاره د اوربند وختنه کړې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د افغان ملي غورځنګ خوځښت غړو او د هیواد بیلابیل اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ایران په افغانستان کې په فرهنګي لاسوهنو تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران لاس پرې کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د لاریون ته ورغلی و. دی را سره د کابل سټوډیو نه همدا اوس په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونې ته ستړی مشي که اوریدونکو ته دغه ننلي لاریون په اړه ووایي.
بله انصب خیر اوسې. په کابل کې د لسګونو دې کسانو لاریون د شارینو پارک څخه د ایران په ضد له شارونو سره یو ځای پیل شو او لاریون کوونکو د ایران سفارت نږدې څلور لارې پورې ولاړل. دا لاریون د افغانستان ملي غورځنګ لخوا په افغانستان کې د ایران د نفوذ د غندلو او د هغوی په ضد د شارونو لپاره رابلل شوی و چې پکې لسګونو فرهنګ پالو د هیواد بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو او د افغان ملي غورځنګ غړو برخه اخیستې وه. لاریون کوونکو ایران تورنه و چې د افغانستان په ډیرو چارو کې لاسوهنه کوي، خو فرنګي لاسوهنه افغان ولس ډیر اندېښمن کړی دی. دوی له افغان حکومت غوښتل چې په افغانستان کې د ایران ملاتړ او هغه رسنۍ وتړي چې د بهرنیو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي. د لاریون په پای کې د لاریون یو تنظیمونکي شفیع اعظم اوریاخیل د لاریون کوونکو پریکړه لیک ولوست چې پکې په افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او له حکومت یې غوښتل چې د فرنګي یرغل مخنیوی وکړي.
له بده مرغه ایران اوس د دې وړتیا موندلې چې د خپلو اجرانو په مرسته زموږ ملي یووالی او ملي ثبات وګواښي. دولتي چارواکي باید ایران ته له بېپوښتنې سفرونه منع شي. هغه پوهنیز، رسنیز او دیني مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد د نفوذ شرط پرې کېږي باید ځانګړو کړنو په ترڅ کې د تمویل منابع، نصاب او تدریسي مواد وکتل شي.
په افغانستان کې د ایران په ضد تل داسې مظاهرې او غونډې جوړې شوې، خو ایراني چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. نن مو هم وغوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی په فرهنګي او رسنیزو فعالیتونو کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کوم کره شواهد نه لري، خو هڅه کوي چې په دې برخه کې د هر خارجي هیواد لاس لرل قطع کړي. د دې وزارت ویان امین الله باوري ازادي راډیو ته وویل د خلکو اندېښنو د رفع کولو لپاره کار کوي او ډیر ژر به د رسنیو په اړه څېړنې پیل کړي.
موږ تصمیم لرو، موږ قول کړی دی او قسم یاد کړی دی چې د خپل وطن، د خپل هیواد، د خپل خلکو او د ولس د کلتور او فرهنګ لپاره کار وکړو. موږ به کوشش وکړو چې هغه رسنۍ چې هغوی د بیرون څخه اول یې مراجعې پیدا کړو، وروسته له هغه څخه د هغو په مورد کې اقدام وکړو.
یو شمیر فرنګیان، لیکوالان او د نظر خوندان وایي ګاونډي هیوادونو د فرنګي برخې ترڅنګ په ډیرو نورو برخو کې د مداخلې هڅې کړي او تر ډیره په افغانستان کې داسې کسان روزلي چې د دوی ګټو د خوندي کولو لپاره هڅې وکړي. بله انصف،
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو یوسف زدران. اوریدونکو ته به د دې مظاهرو حال وروسته په نورو رپورټونو کې هم وړاندې کړو. د کندوز سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفو یو درویشت کسیزه ډله په دې ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. په دې اړه به زموږ د خبریال اجمل آرین راستولی رپورټ واورو.
د وسلوالو مخالفو یوه درویشت کسیزه ډله په کندز ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د وسلوالو مخالفو دغه ډله په داسې حال کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي چې له دوه اونیو را په دې خوا په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. د کندز والي محمد عمر صافي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډله له دوه کالو راهیسې د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولت پر ضد فعالیت کوي. چې له ډېرو هڅو سره وتوانېدلو دغه ډله د سولې پروسې ته راولو.
دا یو ډېر نامتو شخص چې شیخ ظاهر نومېږي، د زرخرید د کلي دی، د ښار لپاره ډېر نږدې وو او همیشه یې کولی شو چې ښار یې ګواښولی وای او ستونزو سره یې مخامخ کړی وای، خو دی الحمدلله د حقیقت په درک کولو سره هڅه وکړه چې نور دغه لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
والی همداراز پر نورو وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په همدې حال کې د دغه درویش کسیزې ډلې مشر شیخ عبدالظاهر نقشبندي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان آی ایس آی هغه دوه ځلې پاکستان ته دعوت کړی و.
ما هغه څه چې ما ولیدل هغه رڼایي ماته وشول او ما دغه غوښته چې نور باید جنګ ونه کړم. ما نظام هو زه خپله دوه وارې آی ایس آی دعوت کړی یم. دوه دوه لکه کلدارې مې ته اخیستي دي. کله وتلی یم سیمه او سیمکار ته اوسید مې مات کړی دی او تلی یم په خپله لار. هغه وویل چې تورخم ناپلو چې څومره قد و قتال کېږي ودي کې خو پاکستان کې د خیر خیرت یم. په افغانستان کې جهاز شته او په پاکستان کې نشته دی. دا خو واضح خبره چې زه علم نه لرم سواد نه لرم زه دا درکوم هغې نه درکي.
د هغه په وینا چې د پاکستان آی ایس آی وسلوالو مخالفو ډلو ته ډېرې روپۍ ورکوي او ورته وایي چې له پولې ها غړې هر کار ته مو چې وس رسیږي ترسره یې کړئ ځکه په افغانستان کې جهاد روا ده او په پاکستان کې جهاد کول حرام ده. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفو د دغه ډلې په اړه څه نه دي ویلي. د یادولو ده د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی اوس مهال د کندز ښار پورې اړوند د زرخرید سیمه، وتمنزوی سیمه او د تلوکې سیمه د وسلوالو مخالفو له موجودیت څخه تصفیه کړي. همدارنګه په دې ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو دا د ازادي راډیو دا اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د ولایتي شورا یو شمېر استازي دغلته د وروستیو پوځي عملیاتو په عین حال کې د روانو ناکراریو څخه ناراضه دي. الیاس دای نور حال راکړي.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندې خبرې د هلمند په ځینو سیمو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا د لنډمهاله پیل سو عملیاتو پر سر راپورته سوي دي. ولایتي شورا وایي د ذوالفقار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل پروژې دي او بل دي چې عامو خلکو او امنیتي سرتیرو تلفات او زیان ورسوي ګټه نه ده رسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو ناامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزي حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل شوي دي.
په عموما صورت باندې په هلمند کې په سیستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګ سیستاني ته سم نیمایي څخه د دولت د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبري نه لري، زموږ هلمند لیډرشپ نه لري، زموږ د هلمند د کاذبه اداره ارګړی و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې زموږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولې ده. دغه مسؤلینو د لاسه د بلا په خلو کې لوېدلې. زموږ د ادارې د نظامي مجلس یا د نظامي شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب یا معاون صاحب په راز کې دي.
شکر د ملي اردو لخوا په سنگین او د ملي پولیسو لخوا د مرجب سیستاني کې د ذوالفقار په نوم پخوانیو عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلې دي. شکر ول د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتیري وژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتله. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې د سنگین او مرجب د سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلې چې دغه ډول کړنې د منلو
اقتصادی تاوان دولت ته ورسېدې. مقصد ولی اوس پر تاغه سیمه باز زایونه د مخالفینو په لاس ورزیا د مخالفینو په لاس کې دي. داسې پلانونه، داسې ستراتیژي، داسې پالیسي چې هغه خراب پالیسي پایلې هم خرابې دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دولت په تاوان کې دي، د دې نظام په تاوان کې دي. کچیرې دوی دغه شی پلانونه پالیسي جوړي، داسې ناکامه پروګرامونه په لاره چې دا ملت هیڅ وخت چپ بالا نه پاتې کیږي.
دوه اونۍ وړاندې د ګرشک اړوند د نارسراج په سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات وسول چې د دولتي مسؤلینو په خبره شپارس کلی د وسلوالو څخه نیولې دي. خو دغه عملیات د عامو خلکو او دولتي شورا د غړو د توندو خبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند د سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډېر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسولیار وویل نه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي او هغه درې پوستې چې په یاده سیمه کې تازه جوړې شوي دي هم هره شپه د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسولیار وایي د نارسراج عملیات بریالي وه او پولیس ډیر لسره وړین لري.
د دې دوا اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپږ سکلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول. هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډیری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کو ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد تیرېدو لار وه هلته افراز شوې.
که څه هم هر کال د اوړي په موسم کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو د وسلوالو بریدونه زور اخلي، خو د تیر لمریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مارجې په سیستاني نهر سراج او تریخ نور سیمو کې ډله ییز بریدونه او دوامداره ناامني وې. کتونکي وایي که چیرې د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامنو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي، لرې به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي. خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الله استی، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان او د امریکا غشنا رادیو خبرتیا مو واورید. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اورید. تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 26 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان په خانه ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری د یو جګپوړي هیئت په ملتیا له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو د خبرو لپاره نن کابل ته تللی. آصف زرداری دا سفر په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د ملت پال او ځینو نور ګوندونو مشران هم کابل ته تللي او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو غږېدلې. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د آصف علي زرداری سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړولو لپاره مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری له افغان چارواکو سره د پاکستان، افغانستان او سیمې د وضعیت په ګډون په یو شمېر نور موضوعاتو د خبرو لپاره نن د افغانستان پایتخت کابل ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې آصف علي زرداری سره په دغه پلاوي کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پیپلز ګوند ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. دغه پلاوی بالا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس سره وګوري او په دواړو خیز وړیکو او د سیمې پر عمومي وضعیت باور سره خبرې وکړي. د پاکستان د پخوانی ولسمشر په مشرۍ دغه پاکستاني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي هیئتونو په کچه تګ راتګ زیات شوی دی. د پاکستان د سیاسي چارو ځینو څارونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیئتونو په سطح تګ راتګ د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو او امنیت لپاره ګټور بولي او وایي چې دا د افغان ولسمشر دغه اصول لړۍ ده چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره پیل کړې ده. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکو شمیم شاهد آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
اشرف غنی چې کله په اقتدار کې راغلی دا ورځې نه دا کوشش کوي چې پاکستان سره اړیکې ښې کړي. په دې لړ کې هغه نواز شریف سره د پوځ سر لخکر راحیل شریف سره هم خبرې اترې کړې. داشان ځینې سیاسي مشران چې باقي ملت پال او ګوندونو مشران دي هغوی سره هم تللي راغلي کړي دي، چې آصف علي زرداری یو غټه باټه مشر هم دی او د پاکستان پخوانی صدر هم پاتې شوی دی. دا هغه سره خبرو اترو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي چې د ودې لپاره خبرې اترې کېږي. ورسره ورسره اشرف غني دا کوشش کوي چې د امن لپاره دلته کې زیات سیاسي ګوندونه سیاسي مشران هغوی په اعتماد کې واخلي او سره خبرې اترې وکړي. نو دا زما اندازه ده چې دا یو ډېره ښه فیصله ده.
شمیم شاید هم درز وای دوړه هیوادونه باید پر دولتي حیاتونو سربېره دولسي پلاو تک راته کوم ډیر کړی
دوړه ممکنه ترمنځ وتاو تریخواله اله ختمي دي چې د خلکو ترمنځ تک راته زیات شي. هغه تک راته چته خو باید شکونه دي دا کې په یو بل باندې بد اعتمادي ده. کاردار جلسه نورم سیاسي مشران لال راشي چې هغه ته د افغانستان پته ولري چې افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ضرورت څه دی. په تیر میاشت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په خټکو باندې کېکړو او چې کله هغه واپس راتلل هغه ویل چې افغانستان نه اوس خبر شوه د افغانستان خلک ډېر زیات خلک دي، امن غواړي، دلته امن پکار دی.
دا یادونه وردا چې افغانستان ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر تر سفر مخکې د دې هیواد د ملت پال ګوندونو مشرانو او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک هم د کابل دوري کړي او له افغان چارواکو سره په یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې کړې دي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبری به زور آمدن ممنی پر میکی دخلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
دوستانو ده آزادی پا چپو کی خبرونه نن اوریدلی شی پا لومړنی سات کی پا افغانستان کی د وروستیو نامنیو او همدارنګه د امنیت په موضوع بحث کیږي او په دویم سات کی د سولی پا وروستی خبراترو پا دی برخه کی پا شو پر مختګونو میلمانه او زموږ همکاران خبرې کی چې تاسو په کی برخه اخیستلی شی دونی می بجی شوی رضوان مراد پا استودیو کی دی او د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی دروري
د پاکستان په خواله ولسمشر آصف علي زرداري دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی د بارنې شر وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی زرداري به له ولسمشر اشرف غني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مقاماتو سره وګوري د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې د 11 بهرنیانو په ګډون د دولت 102 وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 تنه نیول شوي دي لسګونو کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخ ته لاریون وکړ د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت یې غوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او کلتوري یرغل مخه ونیسي د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی دی چې د دې هېواد د ژغورلو لپاره دې د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي دا برتانی خلق نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې پاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د پنخه کولو ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون جوړ کړی و د چین ولسمشر شي جنګ پینګ نن له روسیې قزاقستان او بیلاروس څخه کتنه کوي ټاکل شوی ده چې نوموړی په مسکو کې د په دوهم نړیوال جګړه کې د جرمني د نازري شم د ماتې د اویم کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې هم برخه واخلي او د ایران دولتي خبري آژانس وایي تهران هغه بارودونکي کښتۍ چې د مارشال جزیرې بیرغ پرې لګېدلی و او تیره میاشتې نیولې وه بیرته خوشې کړې ده
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي هیلمند دي چې روان کال به بهرنیو هیوادونو ته د غالیو صادرات 50% کې زیات سي د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل تیر اونۍ د ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترکیه ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د غالیو د صادراتو پر سر د مالیاتو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه د وی ترکی چارواکو هم په دې برخه کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې ده شاغلی قوقندي وایي له دې سره به ترکیه ته چې د افغاني غالیو ش بازار بلل کیږي د صادراتو کچه زیاته سي
په هغه سفر کې چې تیر اونۍ د ولسمشر لومړی مرستیال ترکیه ته درلود د دغه هیواد د ولسمشر او سید اعظم سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې په ترکیه کې د افغاني غالیو په صادراتو مالیات له منځه یوړل شي تر څو موږ دغه صنعت ته وده ورکړو
دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر په هیواد کې د غالیو کاروبار کمزوري بولي او وایي چې وروستیو سیاسي بدلونونو د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن کړی دی بل خوا چارواکي وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله په هیواد کې دننه افغاني غالي بازار نه لري او دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو زمینه برابره کړي د کونړ د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان له حکومت څخه غواړي چې د فرنیچر جوړولو د صنعت د ودې لپاره د دوی کاري جواز تمدید کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر حاجی محمد جلال ازادي رادیو ته ویل په تیر حکومت کې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې دوی ته د فرنیچر جوړولو په برخه کې د درو کلونو لپاره د کار امر ورکړی و چې اوس یې وخت کم پاتې دی. ښاغلی جلال وایي حکومت په دې برخه کې د صنعتکارانو کاري جواز تمدید کړي.
زمنګ دا تلون نه دغه تقریبا د درې کال لپاره غوښتل او دا درې کال تقریبا څلور میاشتې پاتې دی غوړ کېدون کړي. نو موږ بیا د دولت نه غوښتنه کوو چې دغه تجدید کړي د کولاله صنعت دی زر هاو کسان په دې کې کار کوي او خپل اولادونه ته نفقه پیدا کوي.
همداراز ښاغلی جلال وایي اوس مهال په کونړ کې د فرنیچر جوړولو شاوخوا 300 فابریکې فعالیت لري او تر 200 زیات کسان پکې په کار بوخت دي. دی وایي دوی یو شمېر ولایتونو ته هم خپل تولید شوی فرنیچر استوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو 65 افغاني 15 څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 50 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
دوستانو نجيبه زمان وا چې اقتصادي خبرونه یې وړاندې کړل. د پکتیا اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې ولایت ته د ناسمو والیانو د ګمارنې په اساس هیڅ کار نه دی شوی او غوښتنه کوي چې که مرکزي حکومت وړ او د دوی په معیار برابر والی وروان نستوي په ولایت کې به ستونزې لا پسې زیات شي. نور حال داود تپان راکی.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالان، قومي مخوره او ولایتي شورا استازي وایي چې کده نوی والیانو په کتار کې پکتیا ته والی راځي، ولسمشری دفتر یې باید د پکتیا وضعیت ته په کتو انتخاب کړي. په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت لپاره باید داسې والی وټاکل شي چې د قومي شخړو د هواري ترڅنګ دا توان هم ولري چې له خارجي ډونرانو او مرکزي حکومت څخه ډېرې پروژې واخلي. دا دوی په خبره چې په تیر کې د دې ولایت لپاره لکه څومره چې لازم و کار نه دی شوی، نو په دې اساس په کار دي مرکزي حکومت داس یو څوک دی ولایت ته د والی پایس وټاکي چې په تیر کې پاتې ستونزې اواري او نوې پروژې تدبیق کړي. دوه تنه مدني فعالان.
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي. معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والی په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت لیوړ خیو با استعداده بل اړخه یو با شخصیته والی ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي او هم له ټولو دودونو فرهنګي مسایلو سره بلد او هم وتوانېږي چې له خارجیانو داخلیانو موسساتو انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر دی والی په توګه باندې راولېږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري غوته په خړول امدیم لاسرسي وکړي په خپل وخت سره.
یوازې دا دوه تنه نه دي چې له مرکزي حکومت څخه د نوي والی په ټاکلو کې د دقت غوښتنه کوي. ګڼ شمېر نور هم وایي چې کدا ځل په معیار برابر والی دی ولایت ته راون نه لیږل شي، ښایي د ولس او حکومت ترمنځ واټن لا پسې زیات شي. د پکتیا اوسیدونکو په دې اند دي چې دلته قومي جوړښتونه محلی حکومت والی او پروژو هم ډیر تاثیر لري. کچیر والی په قومي او پروژوي مسایلو بلد نه وي، خای په لمړی میاشتو کې ګڼې ستونزې ولري.
عبدالرشید یم، پکتیا اوسیدونکو د والی په انتخاب کې ډیر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوې والی چې هر څوک انتخابیږي یو داسې شخصیت یو داسې کس ولري چې هغه واقعا والی وي او زیاتره کارونه داسې کارونه وو چې داسې نه وي لکه تیر والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هیڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هیڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والی چې د پکتیا په اصولو عناناتو کلتور او رسم رواج باندې بلد وي، ځکه دلته چې ټولې فیصلې کېږي هغه زیاتره په قومونو په جرګو باندې کېږي. نو یو داسې شخص په کار دی چې دلته زیاتره د تربګنیت مسایل دي، مثلا قومي مشکلات دي، دغه مشکلاتو باندې فوی سړی وي او د دغو مشکلاتو د حل لاره ورسره وي او د په حل باندې پوهېږي، او دغسې شخص د پکتیا لپاره په کار.
داود محظوظ یم، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک دیوالي په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې
کل شخص نوی تیر زل هم سی پکتیا تا والیان را غلی دی دستی پکتیا لپاره واقعیت کم خدمتون هم ندی کردی نو دستی او شخص باید وطا که ساقا پی داری فساد که گیل نوی او یا پک سر نوی بل داشت چی پکتیا و سرحدی والایت نو دستی چوک باید وطا کل سی سی پا قومی مسائلو که وارد شخصوی تجربه بود
خلق دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا والي جمعه خان همدرد استعفا ورکړی او خلک له مرکزي حکومت څخه د نوي والي د رالیږلو په تمه دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګزوی هم د خلکو غوښتنې په ځای ګڼي. وایي چې دوی هم په دې برخه کې د خلکو غوښتنې ولسمشرۍ دفتر ته رسولي دي چې د دې ولایت لپاره باید په ټولو معیارونو برابر کس د والي په حیث وګمارل شي.
د پکتیا ټول ولسونه او د ولسمشر نه غوښتنه کوو چې راتلونکی والي چې کوم یې پکتیا ته رسوي ټولو د ولسواغه و د مقامو په عنعناتو او کلتور مې باید پوهه سره وي چې د ټولو قامو هغه عنوان په نظر کې ونیسي د سړي خدای نه کرده چې دا بیا هم داسې یو سړی مو ته راوسوي چې هغه قامونه په ټکر ورولي کاري تجربه مې باید پوهه سره وي مسلکي وي او داسې نه وي چې مثال بیا در دروازې مونږ ته جوړه کړي نو د دې په خاطر د مونږ د پکتیا ولسونو ټولو ولسمشر ته غږ ده چې راتلونکی والي د پکتیا د خلکو په غوښته والي وي او د پکتیا د قامو یواله په نظر کې ونیسي او باید تجربه کار وي او د دې ټول په خبره وي.
د دې ولایت اوسیدونکي د مرکزي حکومت پرېکړې ته په تمه دي چې د دوی له معیارونو او غوښتنو سره برابر والي به ورته وټاکل شي او که د تیر په څیر به بیا هم دا ولایت له پامه غورځول شوی ولایت وي. خلک وایي چې که مرکزي حکومت ورته توجه زیاته نه کړي ولایتي اداره به یې له ګڼو ستونزو سره مخامخېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د امریکا پوځوي د بغداد شمال ته د عراق د تیلو تر ټولو لویه تصفیه خانه د اسلامي دولت ډلې تر ګواښ لاندې ده. سره له دې چې امریکایي الوتکې د دغه ډلې په اهدافو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، خو اسلامي دولت جنګیالیو د تصفیه خانې دننه ځینو برخو کې پرمختګ کړی. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس رپورټ په استناد د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وویل سره له دې چې امریکایي الوتکې بمباردمان ته دوام ورکوي، خو دا څرګنده نه ده چې عراقي ځواکونه به د بي جي د تصفیه خانې په شاوخوا سیمه کې خپل مورچې وساتلی شي. ډګروال سټیفن وارن خبریالانو ته وویل دښمن د بي جي تصفیه خانې ته داخل شوی، ځینې برخې نیولې دي. هغه زیاته کړه چې سخت جنگ روان او د نتایجو اټکل ګران دی. امریکایي لوی منصبداران د بي جي د ښارګوټي او تصفیه خانې د امنیت ټینګښت، د عراق په شمال کې د موصل د ستراتیژیک ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخ تعرضي برید لور ته یو مهم ګام ګڼي. ډګروال وارن وویل بي جي د موصل لور ته لاړ ده، نو له بي جي پرته د موصل نیول به ګران وي خو ناممکن نه. هغه وویل د بي جي تصفیه خانه اوسمهال له کاره لوېدلې ده او دا څرګنده نه ده چې که د اسلامي دولت ډلې لاسته ورشي کومه مادي ګټه به ورڅخه واخیستل شي. د بي جي تصفیه خانه چې د بغداد شمال لور ته 200 کیلومتره لرې پرته ده، یو مهال یې د ورځې 300,000 بیرل تیل تصفیه کول او د عراق د اړتیا وړ نیمایي تیل یې برابرول. دغه تصفیه خانه تیر کال هغه مهال له کاره ولوېده چې اسلامي دولت ډلې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لاندې کړې. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو څلور بریدونه وکړل. د امریکا د اردو اعلامي وویل په دغو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې څلور مورچې، شپږ د تیلو ټانکونه او نور اهداف له منځه یوړل شول. د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیفن وارن وویل سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي اوس د تصفیه خانې دننه دي، خو امریکایي ځواکونه به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په تیرو اتو میاشتو کې په سوریه او عراق کې 3,214 ځلې بمباري کړې. د تیرې میاشتې په نیمایي کې ائتلافي چارواکو ویلي وو چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي د بي جي تصفیه خانې څخه لرې کړي دي.
جوان سری کسا پولیس وژل شوی دی
تا کار اوسه نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
سمې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راو سمون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لاسه والم یا په لاس والم
و باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولا سي فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د خبرو شوو خبرونو، ریپورټونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې تاسو د روانو پیښو او مسایلو په اړه څه ډول فکر کوئ او زموږ په ریپورټونو څه وایي. په دې هیله چې په روانو خپرونو کې به هم را سره مله اوسئ. د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. خپل ونیس پروګرام ته راځو. د ګوړې اچار طنزي پروګرام وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. پخوا خو بخو په حکومت انتقادونه کېدل چې دا یې وکړل او هغه یې ونه کړل، خو په اوسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته، ځکه چې هیڅ کار یې لا نه دی کړی او هغه د چا خبره ابی ټول ابی. د خپرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي، که ورته ومو نه خندل نو خو به ژاړی.
او اوس پاسته پاسته خبرونه واوري. افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي. د خبرونو تفصیل. افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود. بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریم یې پاکستان کې خود. خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده. افغانستان چې اوس مهال په خپل کلی کې بزګری کوي وویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دی، ځکه چې جاپانی مالونه یې ډیر خوښ دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي. همدارنګه افغانستان وایي که لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبی وي. ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په څو کلیو کې په څو تنه ډیراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ډیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ډیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي. او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري. خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي. او وروستۍ خبر دا چې نږدې ده چې د ژوبڼ ایګې او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایګې او شادیان د اوخیاري له عمله نه بلکې له لوږې له عمله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایګې او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پښه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ پاکشی او سورواچی کار پوهان وای کداغ شادیان او ایگی نور هم وگی کرایسی نو خاما خواب پا خبرو راشی او سم با وای چه دودی روا چوی چه لدی سربا دا افغانستان نوم دا نریوالو ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمری مقام وگتی خبرونا خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې.
ټول تیاری
تیاری
د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکړه هلته عملي معلومات راکړي.
څنګه سو پوس کنه؟
وو پوس شوی دی زوړند کو او کم داسې په مځکه کیدو
هم دلته په ځمکه خدای یوازې دغه خېټه سیده
ښه
ګورې شاګردانو دا کوم علل سوی خوسی چې ویني دا د اناتومي یو مکمل مثال تاسو وګورئ دې خطر نه زی سهاله کته ته وایم
نه زی سهاله استاد
دغه سر دی ورپسې دغه ځای وګورئ غاړه ده بیا د سینې قفس شروع کیږي دغه ځای قفس دی ګور بیا دغه ځای ګورې دا
پختي دی
استاد انا ته یو ور ودرې شات پختي ته نه رسیدلی دغه ګورې دغه ځای دغه ګډه ده
ښه استاد
ورپسې لګن خاصره او پخی دی ښه څوک وایلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي
زه وایم استاد
وایه
صاحب انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري
آفرین نعم خدا ځوانه ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو
دغه دی خېټه یې څیرې شوه
مننه استاده ټول رانږدې
شئ
نجلۍ تا ته وایم رانږدې شئ اسکلیټ خو مو ولیده اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم
ښه استاده
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي
ښه استاده
دغه یې زړه دی ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی دلته وګوره دغه څه شی دی دغه زړه دی
دغه زړه دی
نام خدا او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي
ښه
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته
کوم توپیر استاده
خو نو زه ولې ووایم څوک یې راته وایي تاسو یې باید راته ووایي
صاحب څه به یې درته ووایم
ووایه ووایه نام خدا
صاحب انسان معده لري او حیوانات لري
آفرین پلار خو به قصاب نه وي
دی صاحب
چه دی نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه
ښه صاحب ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې ویده سي تورې دی چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي
ته رښتیا وایې څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خر شوی وي لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی دې خلکو ته یې رایه ورکوله
هلکه سیاست بند دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست
ښه
صاحب وبخه
ادامه ورکه
ښه صاحب دغه یې بټوټی دی او استاد دغه څه چې دی
دغه لګن خسره ده
استاد دې ته مونږ کما چوایو خوخه یې ډیره خوګه ده
پوهیږم پوهیږم قصابه خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي
استاد د زړه بطنونه او دالیزونه درونه خودل
سمه ده سمه ده چاړه راکه
دغه د استاد وخت
دا دروخه
ته درولې سالک الله اکبر و ته وګورئ
دغه
خیدا لیز دی
او دغه هم چپ دالیز ګور دا دا او بل دې او دغه بتن دی او دغه هم چپ بتن دی
خو استاد
وینا لدی خوارازی دی خواتزی او لدی خوارازی دی خواتزی
پوش استاد پوش
لکومه ځایرازی
لراګونو ناراضی او پرګونو کی زی پوسو د نن ورځې لپاره هم دومره تجربه بس ده بل ورځ بیا د اډوکو کوپړی مغز او نورو تجربه درته وخیمه کله پروشی ته مو بیا یم
خو استاد خیر سی
استاد بل درته مو وسره راځه دار څه بزور وخیم
منه ده خو زه د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه
دا خیر دی څومره غوښه درته وتلم
د څه لپاره غوښه راته تلې
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ هلته به پسنګ کې بیا نورې تجربې هم پې وکئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو عبد الله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس او صادق سپنغر کلموک سراړی کی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چورک شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا مرمان ویز یو آسے ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو اوراز و سالستر گو زخو یو ورځ و
ستا دوخو دویس کی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیب کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دیو تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے Lord